السلام علیکم احمد شیبریم د ازادي رادیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه د ننګرهار په درې نور کې سلسله 15 سنه ټپيان کړی دي په درې نور ولسوالۍ کې روغتي چارواکو پر نو وخت وویل چې دا ټپيان روغتون ته انتقال شوی دي د اروپا مدیترانی د سلسله پیشندنی مرکز په وینا دا سلسله د سیشن بی پورس له جلال آباد شار څخه 30 کیلومتر لري د 10 کیلومتر په شوروالی کې د سلور اشار یا نهر اختر په کچه وشوه د اگست په 10 شمه د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو په وینا سلسله تر 2200 ډیر کسان ووشل او نږدې 400 نورې ټپيان کړل اروپای ټولنې په افغانستان کې د حواله لارې د بشري مرستو در رسولو لپاره د سباندي 40 بلیون ډالر مرسته اعلان وکړ د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر جان الیف د سیشن بی پروسویل چې د اروپای ټولنې په 40 بلیون او 15 لک ډالر مرسته به د افغانستان لري پروتو سیمو ته خوراکي مواد ورسی شي د راپورونو لمخې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه د افغانستان دننه تر 1600 ډیری الوتنې شوې دي چې نړیوالې مرستې اړمنو کسانو ته په لري پرتو سیمو کې رسولې دي د هنګاو په نوم د بشري حقونو مؤسسې د سیشن بی پورس په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړ د دې افغان نوم نه دی یاد شوی خو تخلص احمدی دی چې د خراسان رضوی ښار د تایبات په مرکزی زندان کې د اکشن بی پورس په دار وسړول شو دا کس د مخدر موادو په تور اعدام شوی دی سشکل په ایران کې پولیسکونو افغانان اعدام شوی دي په ناروی کې مشته د ایران د بشري حقوقو د مؤسسې مشر محمود امیری په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوی دي د همدې مؤسسې د راپورونو له مخې په روسشکل ایران 80 افغانان اعدام کړي وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې له لوري د اوکراین د سولې د بهیر ځنډول د دې سبب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مسکو په وړاندې خپل دریس بدل کړي مارکو روبیو د سیشن بی پورس په نیویارک کې وویل چې ولسمشر ټرمپ د خبرو لاله د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره صبر وکړ خو دا جګړه د دې په ځای چې ودری شي داسې ښکاري چې په زیاتېدو ده او اوس د روسیې د ګاونډیو هیوادو پر فضا ډرون او جنگي الوتکې ګرځي روبیو پر مسکو د احتمالي اقتصادي بندیزونو د لګیدو خبرداري ورکړ او وی ویل چې واشنگتن کولای شي چې کیف ته نوري وسلې ورکړي د شغلي روبیو تر دې سرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید هغه روسی جنگي الوتکې وغورځوي چې د دوی پر فضا تیرې شي او اوکراین د اروپایي متحدانو په مرسته کولای شي چې له روسیې څخه خپلې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي د آسیا د کرکټ په اتلولې کې چې په متحد عربی اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې ده چې نن د هند او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي پاکستان تیر ماښام په ابوظبي کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او دا هیله بیا راژوندې شوه چې ممکن د آسیایي جام پای لوبې ته ورسی شي سبا د پاکستان لوبه له بنگلاديش سره ده د جمعې پورس د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پای لوبې ته لاره کوي دا سي جام پایلوبه دراتلونکو یکشن به پورسته ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري دا افغانستان په ختیځ کې پرونی سلسله یو څل بیا د خلکو ویره زیاته کړي
دا ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګ نه قابل نه دي ځکه د ستوګ نه قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو د قریب دي
د زلزلې پر مهال څه وکړو
چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري دغه سر ساتل دی او بالا یو کتاب هر شی چې باید خپل سر باید دغه حرکت په وخت باید وساتي
په دې خبرونه کې به په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکران د جګړې په تړاو د ولسمشر ټرمپ تازه څرګندونه واوري او په دې خبرونه کې هم دارس په کوټه کې د پښتنو کلتوري ورس اول منزل شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي د دې ولایت په درې نورو لسوالي کې د سلسلې له امله 15 تنه ټپیان شوي دي. د درې نورو لسوالي یو شمېر اوسیدونکو وویل چې له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تشنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. جزئیات په دې راپور کې.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سه شنبې د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشي بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو دا محل سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستند کلي اوسیدونکي عبدالوهاب د سه شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګنې قابل نه دي، ځکه د ستوګنې قابل نه دي چې هغه جزوي شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو د قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمه وهلې دي او چا ترپرونه وهلې دي. موږ په خپل دغه زلزلې د ير نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې موږ ژوند او زندگی نشو تیرولی، ځکه چې زلزله هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مرستې بسنه نه کوي.
ضرور ساحه کې سیزنلې سوي او اوس هم شتون لري زنزلې، خو دې له امله موږ اوس بهر پټو کې ژوند کوو. د چاته خیمې رسیدلې او چاته نه دي رسیدلې. هر لحظه موږ په ډار کې یو او موږ نسو کولای چې بهر لاړ شو، ځکه اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوې د ریختر په کچه 4.9 درجې ښودل شوې دی. د اروپا او مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. د درې نور د سند کلي او بلوسیدونکو او د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوې مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلو اوسیدونکو داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیا ویې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونې او ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2012 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل.
د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د پرونی زلزلې له امله 15 تنه ټپیان شوي دي. د زلزلې په وخت په څرنګه ځان ساتو؟ انجینیر سان امیر زهیر چې د زلزلې له خطرونو په څرنګه ځان ساتو کتاب لیکلی دی وایي چې ډیر کله د زلزلې د ورختایي له امله مرجوب لاوړي او خلک له پورته ځایونو لاندې ټوپ کوي. د دوی په وینا د زلزلې پر مهال که څوک په موټر کې وي باید موټر ودروي. له شاغلي زهیر څخه به داغو کسانو په اړه واورو چې په کورونو کې دي یا په اپارتمنونو کې چې څرنګه ځانونه ساتلی شي.
دې لپاره خو څو شیونه مهم دي. یو هغه ځای چې کدی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشل چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه سې د منډې په وخت کې اکثر کېدی شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي. زلزله نهایت یو دقیقه او یو نیمه دقیقه یو دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راواتل بهر دا ډیر مشکل کار دی، ستونزمن کار دی، حتی د غلاو کېږي، پیسې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغه سې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځانونه خوندي کړه، دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي، ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې، نو دوه دقیقو کې دوی نشي کړی چې پنځه منظر نشو اول ښکته.
انجینیر سان امیر زهیر د زلزلې له خطرونو به څرنګه ځان ساتو د کتاب مؤلف.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې شاره د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې پیل شي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې وویل هیڅ هیواد د غیر قانوني اتباعو موجودیت نه مني. په ورته وخت کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي هلته د بیا اسنادو افغانانو نیول ډیر شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پریښی، اوس مهال په تهران کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي، وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایرانه تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېږو، خپل کور نه لرو، دا هم یوازې څلور دیوالونه دي، د آبادۍ نور وسایې نه لرو، اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم، شپږ کسیزه کورنۍ لرم، حیران یم څه وکړم، هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانه ونې پیلېږي. د ایران اسنا خبری اژانس دوشنبه د سپتمبر 28مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانوني اتباعو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلي چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې یوازې 4,500 له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو له ایستلو په ایران کې له 3000 ډیر درسي خونې خالی شوی او د کورونو کرایې له 10 تر 15% کمی شوی. که څه هم د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاري فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي وو د کارګرو د کمښت له امله ان یو شمېر ایراني فابریکې تړل شوي. د تهران والی تیرونه اعلان کړی و چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستول شوي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشتو کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني باچه ډیری افغانان دی ژوند کوي.
په وروستیو ورځو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د طالبان حکومت وایي چې یوازې د دوشنبه په ورځ له 10000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان په زور ایستل شوي او افغانستان ته ستنېدلي. د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد دفتر د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستانه او نږدې 1400 له ایران ستنېدلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په وینا د کال له پیل راهیسې له 6200 څخه ډیر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي.
همدارس د کال لپاره ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او لخپل خاورې د نشتې 2 میلیون افغانانو د استلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 10مه ویلي وو چې د کال په لومړیو درویو میاشتو کې 1 میلیون او 3 لک افغانان له ایران اخراج شوی دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې اوکرين کولای شي د خپل اروپایي متحدینو په مرسته له روسي ټولې نیول شوې سیمه بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري روسیا او اوکرين باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیا دا مهال د اوکرين د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وسمه کریمیا هم شامل ده چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هندي تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستلو لارې تمویلوي. ترامپ ویل هغه کولای شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له درې نیمو کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلي دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي اوکراین د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونې وستایلې او وی ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مې احساسات کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ترامپ پلیت کې د بدلون هرکلی کوي او زیاته یې کړه موږ په دې ډېر خوشحاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي. کلاس بیا وویل چې اروپا باید د روسیې د انرژي له اخیستو لاس واخلي، اوکراین باید جګړه وګټي او دا ټولې هغه خبرې دي چې ترامپ وکړي. ترامپ همدارنګه داسې ښکاره کړه چې د اوکراین پوځي ملاتړ به وکړي. د وویل امریکا به خپل متحدینو ته وسلې ورکړي چې ناټو یې له خپل خوښ سره سم وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
د سپتمبر په 28مه یو نړیواله ورځ او یو هم په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ په دې اړه مطالب لرو. لومړی هم نړیواله ورځ د سپتمبر 28مه د اشاره ژبو نړیواله ورځ. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان لګنو لکنو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. خو په افغانستان کې د دغه معلولیتونو درلودونکو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي او استادان وایي دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ دوی له ښوونیزو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې.
په افغانستان کې د یو شمېر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان اسدی رډیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشاري زبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشټون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
ضرورت لري دغه مکاتب ولا چې د ګورګانو لپاره خپل یو هغه سیستم برابر شي، مکتب وي، نو مشکلات نه به موږ هم خلاص وي، کور کې چې کوم مشکلات دی به هم حل شوی وي.
سخی الرحمن وویل چې له سهیلا پرته یې یوه بله څلور کلنه لور او درې مشران زامن هم ورته معلولیت لري، او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځانګړی ښوونیز مرکز نشته او دوی هم د اشارې ژبې له ځانګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت داچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ډول انجونې هم تدریس کړي.
پدغم نه پوسه شي او نور نشي کولای زه کوم چې دوی ته بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي. نه 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 پدې ولسوالۍ کې مونږ هیڅ ځاچ مرکز نه لرو چې معلولین تصدق ده ورکي، که اورېدل دي که نه اورېدل دي کدار ډول دي خو دې مرکزونه پدې ځای کې مونږ نه لرو. پدې ورسای حتی زه مطمئنم چې په یو ولسوالۍ کې په ننګرهار کې نشته چې چاپیریال او درې خپل امزول د دون زده کړه کوي، هم د دون زده کړه کوي، هم د دوه چې کم کار کردار کوي دون بیروس هماغه اجرا کتون زیاتېږي په ټولنه کې. بیا کچرته دا پدی معنی ونه پوی په اشاره مې په مکمل توګه دا بیا رسره د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي. د کښته موږ سره وسواده کړو د کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي، بیا نشي کولای مزدوري کار کې څه بیا هیڅ کولای نشي. کچرته دا مرکزونه په اشاره مانیو پویږي بیا هر څه کولای شي خپل کار کې څه هر څه کولای.
دا یوازې د انجونو خبره نه ده، بلکې د یادو معلولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په ژبه ګونګای او خبرې نشي کولای، ورور یې رحیم الله ازادي راډیو سره خبرو کې د درد ستونزو په اړه وویل.
دوی وایي چې موږ خو په اول پړاو کې د افغانستان د عام خلکو سره ستونزه لرو چې دلته موږ ته هیڅ پرانده نظر باندې نه کتل کیږي، او موږ ته په رقم رقم اشاره کېږي او موږ یو رقم ته تحقیق کوو. دوی وایي چې موږ په بعضې وخت کې په لس ورځو پنځه لس ورځې موږ غیر حاضري کوو. د دې ستونزو له وجې نه چې دوی د رکشې کرایه د موټر کرایه داسې دوی هغه نه لري. دوی ته دلته د زمینه ده مسایه ده چې دوی دلته کار وکړي یا دوی لب چې هم په هغه کچه باندې درسونه نشته ده چې موږ اوس مثال دوی وایي زه په نهم سیم کې یم
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي ژبو نړیواله ورځ ده، او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډمنولو لپاره نمانځي. دغه شان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشاره خبرې وکړای سي. د دغه سازمان په باور د اشاره زبو نړیواله ورځ د زبنی هویت او ساتنې او دغه شان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاره زبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د نه اورېدو ستونزه لري نړیوال فدراسیون WFT د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې لاویا میلیونه ډېر کاڼه شته چې لا اتیا سلنه یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډېرې او بېلابېلې اشاره یي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشاره یي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل.
د اشاري چې په دفاره خپل کاموسونه لري ده، دا هم خپل ګرامر لري، زموږ د ګرامر نو لري دا خپل بلاد صدا جلا خپل ځان ته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دي، په دې تصویر کې یو حرکات سوی لاندې د دې دفاره لاندې لغات په نشه سوی دي. خاص حرکات سره پر دغه ځنی حرکات په چپ لاس کې، ځنی پر استل لاس کې، ځنی د دواړو لاسونو حرکات شته کې په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې دغه ځای څخه موږ په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې اشاره یې زبې په بشپړ توګه پر مختللې طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي زبو سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ملګریت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره یي ژبې په رسمیت پیژني، او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره یي ژبو زده کړو ته زمینه برابره او د ملولیت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د ملولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د ملولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. وضعیت خیلی افغانستان
هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایی که اونا نتونستن بالاتر از سنف ششم مکتب را ادامه بدن.
در افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورتن جنې تعلیم نشي کولای. دی وضعیت معلولین جنې تر ټولو ډېرې زیانګالې کړي دي، ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو نجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمن کېدی چې نور نجونې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري، هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړي دي.
میرمن مارزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. کنانو په خبره یې دوی به په رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19مه د اشرعي ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا یې وروسته د سپتمبر 28مه د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډګر کې د اشرعي ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ هر کال د سپتمبر په 28مه نیټه لمانځل کیږي. دا ورځ په 2015 کال کې د کوټې په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتنو مشرانو او پوهانو لخوا د پښتني کلتور د ترویج او پیژندنې لپاره ټاکل شوې ده. د دې ورځې لمانځل د پښتنو د کلتور، ژبې، دودونو او ارزښتونو د ساتنې او پراختیا لپاره یو مهم هڅه بلل شوې ده. په دې ورځ په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، کوټه، د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد او ستر ښار کراچۍ کې د پښتني کلتور د ترویج لپاره بیلابیلې غونډې جوړې شي. په کوټه کې د دې ورځې د لمانځلو غونډې ته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال صمد شبنم ورغله.
په کوټه کې د ټنګ ټکور ولسی کلتوري او ادبي غونډې تر سره شوې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوې میلې مهال د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ مشالی ډوتا وویل
اصل خبره دا د کلتور خو ستاسو د روز د هر روز د ژوند سره تړلی شی دی. ستاسو ژبه، ستاسو خوینه، دو دستورونه، ناستې، ولاړې، خوراکونه، هر څه ستاسو د کلتور سره، سیاست تا کې ستاسو د کلتور سره تړلی شی دی، ستاسو د ژوند برخه وي. خو دا رنګ ورځ لمانځل ډېر لوی اهمیت لري. دا یو استاد د کام یوال ښکار کوي، دا او جهان ته یو ډېر ښه پیغام ورکوي، و دښمن ته هم پیغام ورکوي، و دوست ته هم پیغام ورکوي. نو د دې ورځې یو ډېر لوی اهمیت دی او پښتانه چې دا ورځ منځل شروع کړی ده نو موږ په ګټه پوسیو او تاوانونه چې موږ کام وړي دي دا رقم سیوی.
کلتوري میلو ته د پښتنو ګڼ کلتوري توکي راوړل سیوی وو چې برخوالو ننداره کوله. د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړې سوی میلې مهال یو برخوال محمد یونس مشال رتا وویل
دلیما خپل ماشومان چې ما کښنی بچان دي هغه مې راوستل دي او مختلف ځوانان خپل بچان دلی راوستل دي. دلیما په خپل بچانو باندې چې هغه ځینې داس شانو چې ما خپل نه پیژندو د پلار او د نیکونو ته د ټیم شانو چې پاکي ګډوا بدنی دا غړک موږ ورته وایو دوی ته چې موږ ښکارا کو دوی ډیر خوشاله سو ماشومان چې د خپل
د ځوانانو پښتني جامې په غاړه او پښتني خوراکونه کول. ګڼو برخوالو خپل ماشومان هم دې میلې ته د ځان سره راوستلي وو. د کوټ ښاروالۍ انګړ میلې ته راغلي یوې 12 کلنې ماشومې ګلمینې مشالډو ته وویل
دا کلچر دې زما ول واده دا زم راغله ما دې شخوان دی او کای ارشی نی ولې دې غړی کی منګیا حسن په پانی کمستان ما دې شخشان ولې دې شخوان دی او کای دې شان می ولې دې شخوان دی وکه موږ نه کګار ما پلار دا
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا په 2015 کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شوه چې وسهر کال د سپتمبر پر 3 لمانځل کیږي.